سلامونه ستړي مسي وخت د سهار راست جوشي د مشال دی روپ بلګړی چې مزه عبد الحی کاکر هر کله کوم په دې غړي کې اول نه مای کی درته ریپورتونه لرو چې د سر ریپورت مو دا دی چې د فاټا قانون جرګي په سواد کې د ملکان قانون جرګي سره لیدل او د فاټا د پخوانی حیثیت په لوري د پاړ باندې ته تیری شو کول اعلان کړی دی ترڅنګ په پېښور کې د دوو سکانو د وژل کېدو وروسته مظاهره شوې او د دې ترڅنګ په دومنې مای کې د مشال مرکه دراوړو په پیل د خبرو سرچکی فاټا قومي جرګې په خیبر پښتونخوا کې د شامل کړل شوو قبایلي سیمو د پخواني آئینی حیثیت بحالۍ لپاره تحریک پیل کړی دی. د پاکستان د روغتیا څنګه وایي په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزن وهلی دی او فنلینډ او سویډن د لسیزو غیر جانبداری پای ته په رسولو سره په نیټو کې شاملېدو ته نږدې شوي دي. فاټا قومي جرګې په خیبر پښتونخوا کې د شامل کړل شوو قبایلي سیمو د پخواني آئینی حیثیت د بحالۍ لپاره تحریک پیل کړی دی. جرګې پرون په سوات کې له ملاکنډ قومي جرګې وکیلانو او سوداګرو اتحادیې سره په دې تړاو جرګه وکړه. د فاټا قومي جرګې یو مشر ملک بسم الله خان غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دوی د ملاکنډ خلک هم په دې تحریک کې له ځان سره ملګري کول غواړي.
پچیسی ترمیم چرکڑا دای مونگ اے توسو پا شریکا دا خصوصی حیثیت یہ ختم کڑا دای پا دا وجہ باندے مونگ اے توسو نالا مونگ کو خپل تحریک شروع کڑا دای و مونگ اوچی دا پاٹا میں مونگ سر پا تحریک کے شامل شی و یو آواز شیر سرا مونگ اصلاحات وقتی مونگ دا نہیں وقتی چی مونگ وجود ختم کا اے مونگ قبائلی سسٹم ختم کا.
د پاکستان پارلمان په 2013 کال کې د 15م آئینی ترمیم له منځوري سره په خواني فاټا او د سوبېتر تنظیم لاندې سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. به زیاتره سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د دې اقدام حمایت کړی وو، خو پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت العلماء اسلام ځینو په خواني بیوروکراټانو او سرکاري افسرانو او ځینو قبایلي مشرانو مخالفت کړی وو. دوی غوښتل چې په فاټا کې اصلاحات وشي، خو په وینا باید دا سیمې په خیبر پښتونخوا کې زم نسی. تر انضمام مخکې قبایلي ضلع د مرکزی حکومت لخوا اداره کېدلې. د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د هغه وخت حکومت ویلي ول چې له انضمام سره به قبایلي سیمې د پاکستان په آئینی چوکاټ کې راسي چې ورسره به دا سیمه پرمختګ وکړي. په پېښور کې پرون مازیګر د سیکانو ټولنې د دوو سیکانو د وژنې د پېښې پر ضد مظاهره کړې ده. دوی دا پېښه غندلې او له حکومت یې د امنیت ورکولو غوښتنه کړې. د پېښې په تړاو نن د مذهبي اقلیتونو ټولنو له خوا په پریس کلب پېښور کې یوه غونډه کېږي. پرون د پېښور سربند تانې په حدودو کې په بټخیل بازار کې نامعلومو وسلوالو دوه سیکان په ډزو وژل. د پېښور د پولیسو مشر اعجاز خان رسنیو ته ویلي بریدګر پر موټر سایکل سپارول. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون په یو بیان کې د پېښې غندنه کړې او پولیسو ته د قاتلینو نیولو حکم کړی. پولیسو لا هم څوک نیولی نه دی او نه هم چا د دې پېښې ذمہواري منلې. د سیکانو د حکومت یو مبارز صاحب سنگ پرون مشال لري ټول چې له 2009 کال راهیسې په پېښور کې یو وشت سیکان وژل شوی. په پخوانی پېښ کې د ځینو ذمہواري ناقانونه وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان او داعش منلې وه. د پاکستان د روغتیا څنګه وایي په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزن وهلی دی. دا په دې ضلع کې په تیرو درې اونۍ کې درېیم ماشوم دی چې په پولیو وایرس اخته شوی دی. د پاکستان د روغتیا څانګې په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې ان آی ایچ لیبارټري د مئی پر 15 نیټه د میرامشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایرس وموند. په پاکستان کې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په لومړي ځل د اپریل پر 22 او ورپسې د اپریل په 3 نیټه دوه ماشومان ګزن وهلي ول. په دې هېواد کې سږ کال د پولیو درې واړه پېښې په شمالی وزیرستان کې سبسوي. د شمالی وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر شمس روان د مئی پر 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي ول چې پولیو وهلي دواړه ماشومان واکسین شوي نه ول، خو واکسینیټرانو یې ګوتې اور رنګ کړې وي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هېوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. فنلینډ او سویډن د لسیزو غیر جانبداری پای ته په رسولو سره په نیټو کې د شاملولو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېوادونو کې دننه د روسیې یرغل په اړه اندېښنې پیدا شوي دي. فنلینډ ولسمشر ساولی نینیستو او لومړی وزیر سانا مارین پرون په هلسنکی کې ولس د ولس مشري معنی کې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ یوا د اراده لري چې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره نیټو ته خپل درخواست ورکړي. هم پرون د سویډن واکمن سوشل ډیموکراټیک ګوند وویل چې دوی هم په نیټو کې د شاملېدو په حق کې دي. ګوند به نن له پارلمانه د ملاتړ غوښتنه کوي او شایي له دې وروسته د وزیر اعظم مکتیلینا اندرسن کابینه په دې اړه اعلان وکړي. په فروری میاشت کې پر یوکراین بې د سفارونې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل په سویډن او فنلینډ کې په نیټو کې د شاملېدو په اړه د خلکو ذهنونو کې په ډراماتیکه توګه بدلون راوستی و. او د افغانستان د 14 کلونو کشره د فوټبال ملي لوبډله نن له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن پرون په خپل فیسبوک لیکلي دا لوبه نن د شپې په 8:30 بجو د فوټبال په سټیډیم کې پیل شي. دا ټورنمنت د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روان دی چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو ګډون پکې کړی دی. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم د ریپورټونو برخه ته راځو او په پیل کې د ریپورټ له فاټا کامی جرګې کوو. په سواد کې د فاټا کامی جرګې تر سوري لاندې سوي جرګه کې په قبایلي ضلعو او ملاکنډ ډیویژن کې د قانون سازی له لارې د ټیکسونو د لګولو مخالفت سوی. په پرونۍ جرګه کې د ملاکنډ ډیویژن د جرګې مشرانو، وکیلانو، اتحادي او سوداګرو هم ګډون کړی و. د پاکستان پارلمان په 2018 کال کې د قانون سازی له لارې پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامله کړې وه او هغه مهال د ځینو قبایلي مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت العلماء سم فزرمان ډلې مخالفت کړی و. دوی غوښتل چې فاټا کې دي اول اصلاحات وسی خو د دې سیمې ځانګړي آئیني حیثیت دي نه ختمې شي. خو د هغه وخت حکومت ویل چې له دې سره به فاټا د نور پاکستان سره وتلل شي او پکې به پرمختګ وسی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
جرګه کې مشرانو د مرکزی حکومت تر رسول لاندې فاټا او صوبائی حکومت تر رسول لاندې پاټا کې د اصلاحاتو په نوم د قانون سازۍ سخت مخالفت وکړو. د فاټا قومي جرګې چیرمن ملک بسم الله افریدی په سر کې ویل چې مقصد دې د غږ د ملکن ډیویژن او د سره په ګډه حکومت ته رسول دي.
چونکه دا 25 ترمیم چرکړای دی دا مونږ وې تاسو په شریکه د خصوصي حیثیت یہ ختم کرے پدا وجہ بندے مونگ تو سونا مونگ کو خپل تحریک شروع کرے دائی وہ مونگ وچ دا پاٹا میں مونگ سر پا تحریک کے شامل شی او یو آواز سی ازرا مونگ اصلاحات وقتی مونگ دا نہیں وقتی چے مونگ وجود ختم کا اے مونگ قبائلی سسٹم ختم کا اے مونگ ایف سی آ دے دے آئین پاکستان کے چکم خصوصی حیثیت تے آئے ختم کا مونگلا مونگ دا نہیں وقتی مونگ دا وقتی دی چکم پہ ایف سی آر کے ظالمانہ شکونا دی آر لا ختم کا
قبائلی مشر ملک شکیل خان جرگی تویل چې حکومت په داسې حال کې دا قانون پاس کړي چې د قبایلو سیمو زیاتره خلک د جنگ زام متاثر ول.
زه دومره بامونو والے وم، زه دومره کوتاک په ما استعمال شوی دی، ټوپاک په ما استعمال شوی دی، ټیم په ما استعمال شوی دی، جاس په ما استعمال شوی دی، غټین کې زه کوڼو وم، زه ړوند وم، زه ګونګ وم. په داسې حالاتو کې خیما باندې امزما وکړ، په زوري وکړ.
د سواد د تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم ویل چې ملکن ډیویژن هغه حیثیت چې پکې دغه سیمې د هر قسمه ټیکس نه پاکې وي. حکومت د قبایلو سیمو لپاره جوړ شوی قانون پاړ کې د ټیکس لاندې راوستي، ځکه دوی د قبایلو مشرانو سره د هر قسمه ملاتړ اعلان کوي او د هر قسمه ټیکس ورکولو مخالفت کوي.
موږ ستاسو په جدوجهد کې ستاسو پر راتلو باندې شانه به شانه بولو او ان شاء الله چې موږ دا وعده ستاسو سره کوو چې په آرټیکل 243 247 فقط می دو خلاف بمنګا ستاسو نه پدې سفر کې یو قدم مخکې جو ان شاء الله تعالی او موږ په هیڅ صورت باندې په ملاکن ډیویژن کې آرټیکل 243 247 ختمېدو ته تیار نیو. موږ زمنګ تمام لایر شکم دي، زمنګ تمام مهنت کش شکم دي، د تمام سیاسي جماعتونو ګوندونو مشران شکم دي. د پریس پدې خبره غوا دي موږ پدې یو پېجمن یو موټی یو چې موږ په 2023 کوم آرټیکل ختمېدو ته تیار په 2023 کې نمونو په 43 کې نمونو.
د پاکستان قومي اسمبلی کال 2018 کې د قبایلو ټولو سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو قانون پاس کړی او دې ترڅنګ د ملکن ډیویژن او باز نور ضلع هم د پاکستان آئین تر سولې لاندې راوستي. خو بیا وروسته د سردارتي حکم تر سولې لاندې دغه ټولو سیمې کال 2023 پورې ټیکس نه غستو حکم جاری شوی. دې ترڅنګ قبایلو کې نوي جوړ شوي ضلعو لپاره د 100 ارب روپو خصوصي پیکج اعلان هم شوی. د قبایلو دغه مسلې په اړه بشال ریډیو حکومتي موقف اغستو هڅې وکړې خو د وزیر اعظم مشیر امیر مقام بشمول حکومتی چارواکو سقسم جواب ورنکو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاسو ریپورٹ واوریدی دا نیاز احمد خان پروند د پېښور په سربند سیمه کې دوه سکان وشل سوي ول. ویل کېږي چې وژل سوي کسان دکانداران ول. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر سکانو او نورو مذهبي اقلیتونو بریدونه سوي دي. د اقلیتونو د حقونو مبارزان وایي چې باید حکومت د لږکیو خوندیتوب یقیني کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې تر ډېره اقلیتونو ته خوندیتوب ورکړي، خو ځینې عناصر د مذهبي همغږۍ خرابولو لپاره دا ډول پیش کوي. د پرونی برید ذمواري چا نه ده منلې او نه هم حکومت په دې تړاو څوک نیولی دي. پرون په پېښور کې د سکانو ټولنو په دې اړه باندې احتجاج وکړي، د پېښې غندنه وکړه او نن به هم د اقلیتونو ټولنې په دې اړه باندې په پېښور پرس کلب کې غونډه کوي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د حقونو مبارزان وایي چې حکومت دې په لګکیو د بریدونو مخه ونیسي او د هغې خوندیتوب دې باوري کړي. دوی د خبره له هغه څو ساعته وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د مې په 15مه د پېښور په سربند سیمه کې دوه سکان وژل شو. پولیسو ویلي چې دا دواړه په خپل دکان کې ناست وو چې په موټر سایکل سپرو کسانو ډزې وکړې. په پېښور کې د اقلیتونو د حقونو مبارز صاحب سنگ د مې په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پېښور کې د 2009 کال راهیسې تر اوسه 21 سکان وشل شوي دي او د دې حالاتو له وجې د سکانو په 650 کورنیو کې 300 د هیواد نورو سیمو ته په کډه کېدو مجبور شوي دي.
په تیرو کلونو کې په سکانو او لګکیو د زیاتره حملو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان او په وروستیو کې داعش ډلې منلې دي. تیر کال د ستمبر په 13مه په پېښور کې سکھ حکیم سردار ستنام سنگ وشل شو. د نوموړي د وژنې ذمہواری داعش منلې وه. دغسې په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو حقونو یو مبارز چرنجیت سنگ د 2013 کال د مے په 9مه په پېښور کې وشل شو او د دې ترڅنګ بیا د 2014 کال د اپریل په 2مه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي سورن سنگ په بونیر سیمه کې وشل شو. دغه د وژنې سیماواری تحریک طالبان پاکستان منلې وه، خو د وژنې تور یې دغه په یو بل خپل بلدیو کمار پورې شوی و. په پېښور کې خبریاله منمیت کور وایي که حکومت په اقلیتونو حمله کوونکو ته سزا ورکړي نو بیا به دا ډول پېښې نه کیږي.
اسی طرح سورن سنگ کو گولی مار کے جو مجرم تھا وہ انڈیا بھاگ گیا، بلدیو کمار کیوں بھاگا؟
د سورن سنگ مبینہ قاتل بلدیو کمار ہند ته تختیدلی وو. پختنه دادا چې دا ملزمان ولی او سنگ او تختی زمو حکومت ولی ادوی. چرنجیت سنگ په خپل دکان کې وشل شو او دغه دکان په داسې ځای کې دی چې الته په موټر سایکل ورتګ ډیر ګران دی، نو بیا داتن څنګه راغی او غی وشو؟ پښتنه دا ده چې لار ورته څنګه ورکل شو؟ دا کارونه هغه کسانم کوي چې ورته د یو تن پړه پوره معلومات وي، هغه د خپلې کورنۍ تن هم کېدای شي. ضروري نه ده چې ټول له بهره وي، خو یو مجرم ته دې سزا ورکړي نو له نورو سره به داسې نه کیږي.
ایک کے مجرم کو پکڑ کے صحیح سزا دو، اگلوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا.
بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت د اقلیتونو لپاره ځانګړي سلاکار وزیر زاده مشال ریډیو ته ویل چې تر خپل وسه یې اقلیتونو ته خوندیتوب ورکړی دی.
زمون ګورمن طرف نه خو چې کوم زمونږ سکھ کمیونٹی کمزے کی اسے گی یا کرسچن کمیونٹی چې کوم ورشپ پلیسز دے هغه سکیورٹی دا پارا مونږ پولیس سر سے تعینات کړی دی. هغه نه علاوه اوس 500 اسان سے پگی مخکینہ مائنارٹی نہ دے سے اس برتی گو لگے اسی اگا دے مائنارٹی سی کم ورشپ پلیسز دے او اگے کے بعدے ڈیوٹی ہو کی 500 کسانوں سے اسپیشل فورس تمون دا گورنمنٹ جوڑ کر دے اچھا کم دا سی واقعات کی کہ دا پاکستان کی صرف دا مائنارٹی نہ ٹارگٹ کلنگ دا مسلم کمیونٹی ہم ٹارگٹ کلنگ کہیں گے دا پاکستان تا سپت دے دہشت گردی او دوران کی ډیر متاثر شوی دی افیکټ نو دا د ملک دشمن عناصر وو چې کوم پاکستان کی مصبی هم انګی دی هغه خراب کول د پاره دا داسی واقعیت کے داسی کوشش کے
دا امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخپلا ویبپاڼا په یو رپورٹ کې پاکستان هم د مذهبي ازادۍ په برخه کې پاو هیوادونو کې شامل کړي چې په اړه یې زیاتې اندېښنې موجود دي. د اپریل په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه پخپل یو رپورٹ کې ویلي چې په 2021 کال کې هم په پاکستان کې په اقلیتونو حمله شوې او حکومت یې په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د لګکیو د ساتنې یو شمېر قوانین منصور کړي او یا یې پکې بدلونونه هم کړي دي.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز شپږ سوه یوش پر شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر پښتونخوا د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمو کې د امنیت تر باوري کولو وروسته ژر تر ژره ستانه کړي. دوی زیاتوي چې په کیمپ کې بنیادي سہولتونه نه لري او اوس د ګرمۍ موسم له وجې مشکلات نور هم زیات شوي. چارواکي بیا وایي چې بکاخیل کیمپ ته د نورو په نسبت زیات سہولتونه ورکړي دي او دا کډوال په شمالي وزیرستان کې د امنیت شکېدو هلته پرمختګ کارونو وروسته ستنوي. په دې اړه نور تفصیل لانی ساجمان اورو.
د بنو په بکاخیلو کیمپ کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې حکومت دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي او دوی د خپل سیمو تاسټانه کړي. په کیمپ کې د شمالي وزیرستان د داخلو یوې کډوالې د زنو حساسیتونو لوجې د نوم نخ پرولو په شرط د مې په نهمه مشال لیډیو ته ویل چې د شاو خوشبګو کلونو راهیسې د کډوالې ژوند تیروي. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالې لوجې د دې او د ماشومانو ژوند یې ډېر متاثر شوی ځکه چې په کیمپ کې د تعلیم او صحت په ګډون بنیادي سہولتونه نه لري. د پاکستان فوج د 2014 کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سر بیا سب په نامه پوځي عملیات پیل کړل. د دې حالاتو نامنه لوجې غړې کورنۍ له شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته کډې شوې. په دې کې غړې کورنۍ هغه مهال د بنو بکاخیل کیمپ ته ورغلي او اوس ورته له افغانستان هم وزیرستاني کډوال ورغلي دي. په شمالي وزیرستان کې په 2018 کال کې د عملیاتو تر پای رسیدو زیاتره بې کوره شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې. البته د پاسه 2000 کورنۍ او شاوخوا 10000 وګړي اوس هم په بکاخیلو کیمپ کې دي چې پکې زیاتره کورنۍ د داخلو زوی سیدګي او مداخلو دي. دوی د ژوند له اساسي اسانتیاو د بې برخې پاتې کېدو شکایت کوي. په کیمپ کې د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام د مې پاتمه مشال لیډیو ته ویل چې حکومت ورسره خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه سو وارش باندې وکړي خو هغه تر اوسه نه دی پوره کړی.
اپریشن د واجنه خو ډېر زمونږ کورونه بالکل رنګ شوی دی. زمونږ روډ نشته، زمونږ اسپیټال نشته، زمونږ سکول نشته. هلته چې مونږ پاشو ټوله نه غټه خبره دغه ده کنه چې زمونږ ایجوکیشن نه وي، زمونږ نور د صحت دپاره څه سیسټم نه وي یا زمونږ روډ نه وي، هلته مونږ ته ډېر تکلیف دی. امنیت په ټول وزیرستان کې نشته. وزیرستان کې ته وګوره ریزوناټر ګټ کړی دی. نو مونږ دا مطالبه د پاکستان حکومت نه کوو چې کم از کم اپریشن پتا چې په کم نامه بند وکړه چې یاره مونږ دلته امن روالي، دلته مونږ خوشحال وزیرستان پر امن وزیرستان دلته خبرې کولې، خو هغه شای نشته چې کوم نامه بند د اپریشن وکړي. نو مونږ بالکل دا ډیمانډ کوو چې مونږ کله علاقې ته لاړ شو مونږ ته به امن برقرار ساتي. لکه څرنګه چې د نر وزیرستان یون باندې ورزونات تیریږي مونږ داسې علاقې ته نه واپسې وړی وو.
خو بیا د کیمپ انچارج او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې یو چارواکي عمران وزیر د مې په تمام مشال ریډیو ته ویل چې د نورو کیمپونو په نسبت په بکاخلو کیمپ کې د تعلیم او صحت په ګډون زیات سہولتونه موجود دي.
مختلف قسم امرست ملاوی گی گورنمنٹ آف پاکستان چکم دے دیتا 8000 روپے پر منتھ کیش ور کئی طرح شن دپارا
د شمالی وزیرستان کډوالو د خپلو ړنګو کورونو دکانونو د معاوضې خپلو سیمو ته د ستنېدو د امنیت په اړه په بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه هم کړي دي. خو دا چې د شمالی وزیرستان کډوال تر اوسه ولې خپلو سیمو ته ستانه نشول، په دې اړه د دې ضلع ډپټي کمشنر شاهد علي خان د مې په 14 مشال ریډیو ته وویل چې شمالی وزیرستان تر اوسه د ماینونو نه په مکمله توګه نه دی پاک شوی او د دې ترڅنګ هلته پرمختیایي کارونه هم لا نه دي پوره شوي، نو ځکه دا کډوال لا نستنوي.
آج څنګه صفائی کمپلیٹ کی گئی سر سر مونږ لگی ہو باغ علاقہ کے چیز نو ڈیولپمنٹل اسکیم روڈ ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیم اسکول بی ایچ یوز دا مونږ دس کو نو هغه مونږ انشور کو چې بیا مونږ دې سے انوائرمنٹ تبو چې کم از کم بیسک فیسلٹیز ور تمام پرووائڈ یا دا نور چې کم زمونږ د قدرت دی دا ایریا غ کلیرنس چې کمی دی ایمایل زو دې نه چې دا هوشي ان شاء الله زمو چې کم ٹارگیٹ دینا دا بدا سی چې د دې کال په آخري پورو زمونږ د پروسس کمپلیټ شي بیا مونږ دې دی دا فوټا دا
د پاکستان فوج د قبایلی ضلعو په ځانګړې توګه جنوبي او شمالي وزیرستان د وسلوالو څخه پاکې اعلان کړی دي. خو په دې سیمو کې اوس هم هدفي وژنې او په امنیتي ځواکونو حمله کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ په پاکستان کې په تیرو څو ورځو کې ګرمي بیخي زیاته شوې چې ورسره په دې هیواد کې د نړیوالې تودوشي د زیاتېدو بحثونه هم ګرم شوي دي. پوهان وایي چې یوازې په پاکستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې آب و هوا بدل شوې چې له کبله یې انساني ژوند په مختلفو بڼو کې اغېزمن شوی. د پاکستان په ځینو سیمو کې په تیرو ورځو کې درجه حرارت ان تر 50 سانتي ګریډ هم اوښتی و. د آب و هوا د دې بدلون له کبله ځینې سیمې د اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا زراعت او پوهنتون پیښور کې د موسمي بدلون یا کلایمیټ چینج مرکز په خوانې مشر پروفیسر ډاکټر اجمل وایي چې 2006 کې دوی یو څېړنه کړې وه چې تر مخه د نړیوال ګرمایش یا ګلوبل وارمنګ او مخ په زیاتېدو آبادۍ له وجې راتلونکي څو کلونو کې به د اوبو کچا نور هم کمیږي، د واورې ګټان هم په ویل کېدو دي او فصلونه به هم ډېر اغېزمن کیږي.
کم بارانونه دي د دې چې کمزور سیستم دی هغه دا ورو اوس چینج کیږي. 2040 پورې د بارانونه چې کم دی په جومی کې ورو ختمیږي او په اوړي کې به زیاتیږي. مخکې په جون جولای کې کېدل 1960 کې او 1960 نه چې مخکې روان شي 2000 بیا 2020 پورې او 2020-2040 پورې د دې دا چې کم تل دی دا چې کم پیریډ دی دا ورو دی مارچ تم راغو او دې سره چې کم دی نو په دې ګلیشیر بلټینګ سره د نن چې کم پهاړی لا چیرې چې کم دی کې برفباری زیات کیږي. حال تکي د دې زمکه کټاو چې ورته موږ وایو هغه زیات شوی دی او برنه چې په فلش فلټ راځي ان ایکسپیکټډ اعلان دی دا زمونږ د فصلونو ته هم ډېر لوی خطر ده.
نو موږ زیاتوي چې روان کال هم د 1.5% نواله تر 15% پورې بارانونه د ضرورت نه کم شوي دي. ګرمۍ کې زیات او تیز باران وشي خو ذخیره کیږي نه، بل د اوبو استعمال زیات او د ځمکې لاندې په قدرتي یا مصنوعي توګه د ډیمونو د کمی له وجې ذخیره کول نظام هم د نشت برابر دی، د کم له کبله چې د ملک میدانی علاقې د اوبو د کمی په شان خطرو سره مخ کیدی شي او ځینې وړاندې نه د وچکالۍ ښکار دي. د پیښور پوهنتون د ماحولیت سانگی پروفیسر ڈاکٹر اسف خان وائی چې آب و هوا بدلون باید مخنیوی وکړي شي ځکه کم بے وخت بارانونه دي یا د خپل ضرورت نه ډیر کم یا ډیر زیات نو دې سره ټول نظام ګډوډېدي شي او د اوبو یو لوی ستونزو سره خیبر پختونخوا او بیا ټول پاکستان هم مخ کېدی شي.
نړۍ کې یو ډېر سنگینه مسله روانه ده، هغې ته مونږ د نړیوال تودخ ویو، بیا دې سره مونږ د نړیوال چې کوم آب و هوا ده هغه بدلېږي لګیا ده. د نړیوال آب و هوایي تبدیلي چې کوم ده هغې ډېر مختلف سنگین اثرات کېدی شي. مونږ ګورو چې د آب و هوایي تبدیلي په اثراتو کې یو ډېر غټ اثر چې کوم دی هغه د موسمونو بدلون دی. مونږ موسمونه چې کوم دي هغه بدلېږي لګیا دي، بې وخته بارانونه کېږي، ډېر علاقه داسې دي چې هلته ډېر کم باران ورېږي یا ډېر مودې پورې باران نه ورېږي، هغې سره وچکالۍ جوړه شي او په مستقبل کې ډېر یو سنگینه خطره ده چې پاکستان کې به د اوبو کمی جوړ شي. زمونږ سینونه کې کېدی شي چې اوبه ډېرې کمې شي.
ولې په دې اړه مو د ماحولیات محکمې په خیبر پښتونخوا کې وزیر اشتیاق ورمن سره بیا مو د محکمې ډایرکټر محمد انور خان سره تماس نیول هڅه وکړې خو خبرې ورسره ونه شوې. و د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو څانګې ویبپاڼه تر مخه صوبه کې چې کومه په 2019 کې لومړی د ماحولیاتو پالیسي جوړه شوې وه هغې کې مارچ 2022 کې نور بدلونونه هم کړي چې تر مخه به د اوبو ذخیره کول، د دې ځای کېدلو مخنیوي او دغه ډول د استعمال وروستو بیا کارول یا ریسایکلنګ کولو او نور یو شمېر ګامونه تجویز شوي دي. دا پامل ده چې تیر کال د جولای میاشت کې د اوبو د وسایلو مرکزي وزارت لخوا په پاکستان سینټ کې جمع کړی شوی یو رپورټ کې ویل شوي چې د خیبر پختونخوا په 50 ضلعو کې په 13 کالو کې د اوبو کچه 25 فوټه نه تر 80 فوټه پورې لاندې تللې ده. دغه ډول د خیبر پختونخوا په 23 نور ضلعو کې هم د اوبو لیول یا کچه مسلسل لاندې روانه ده او د ټولو زیات اغیزمنه سیمه خیبر ضلع ده چېرته چې د اوبو کچه 4 فوټه لاندې تللې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجه،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم د کرکټ په اړه یو رپورت. د افغانستان په ننګرهار کې د دولتي پونتون په ګډون د اتو خصوصي یونیورسيټیانو ترمنځ پرون د کرکټ شل اوریز سیالي پیل شوې ده. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ اداري مسؤلین وایي دا سیالي به 2 ورځې دوام وکړي چې موخه یې د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او ورزش ته د ځوانانو پام اړول دي. لوبغاړي هم د ټورنمنټ په پیلودو خوشاله دي او وایي چې د دې لارې به د دوی صلاحیتونه څرګند شي. دوی د دې ډول سیالیانو نورو سیمو ته د پراخولو غوښتنه کوي. تفصیل له جلال بعد د مشالیډو د خبریال په رپورټ کې.
د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوي 2 ورځې به دوام وکړي او 8 لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د 2 خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې 8 لوبډلې یعنې پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه 8 لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. ہر گروپ کی 7 لوبڈل دیو خپل گروپ کے اس کے باہر اور بڑا دری لوگ تا سارا کہیں او دا شان باہر اور بڑا لوڈ سین پلان تلا پیدا کرے لدا بولو کو نظام کا ادب داخلی کرکٹ کیا ورتے دا
په ورته وخت کې د خصوصي پونتونونو استازي هم د دې لوبو لپیلې دو خوښ دي. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پونتون د بدني روزنې امیر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نو موړه وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې پاینده کې هم دغه سي ټورنمنټونه په لا رواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیځ زون کې چې هغه کې ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې هم پانتونونه داسې یو زمينه برابر شي چې داغي پانتونونه هم موږ سره دلته ګډون
د کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي هم وختي د سویل خان په نوم یو زده کړل وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه را سرګن شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه مخصه ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې زمونږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه د ښکار کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت یې د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوره استعدادونه ورپیژندلي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اور لونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو د دې غړي اوله نیمای د ریپورتونو وا چې پای ته ورسېدل او اوس د دوه نیمای ته زو چې د مشال مرکه دا او د مشال مرکه د جمعیت اسلام فضل الرحمن ګوند یو مخکښ او پخوانی سېنیټر حافظ حمد الله سره ده او تر دې لمخې چې دا مرکه درته واورو د خبرونو لنډیز حاصل سرسری درته وایو. هغه دا چې فاټا کمی جرګې په خیبر پښتونخوا کې د شامیر کلسو قبایلي سیمو د پخوانی آئینی حیثیت د بحالۍ لپاره تحریک پیل کړی دی. جرګې پرون په سوات کې له ملاکنډ کمی جرګې وکیلانو سوداګرو اتحادیې سره په دې تړاو جرګه وکړه. په پېښور کې بیا پرون مازیګر د سیکانو ټولنې د دوو سیکانو د وژنې د پېښې پر ضد مظاهره کړې ده. د دوی دا پېښه غندري او له حکومت یې د امنیت ورکولو غوښتنه کړې. دا پېښه پرون په پېښور کې سوي وه چې پکې نامعلومه وسلوالو دوه سیکان ووژل. د پاکستان د روغتیا څنګه بیا وایي په شمالي وزیرستان کې بل ماشوم ګوزن وهلی دی. دا په دې ضلع کې په تیرو درې اونۍ کې درېیم ماشوم دی چې په پولیو وایرس اخته سوی دی. او فنلینډ او سویډن د لسیزو غیر جانبداری پای ته پر رسولو سره په نیټو کې شاملېدو ته نږدې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې دواړو هیوادونو کې دننه د روسیې یرغل په اړه اندېښنې پیدا سوي دي. او بله دا چې د افغانستان تر 14 کلونو کشره د فوټبال ملي لوبډله نن له تاجکستان سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا لوبه نن د شپې په 8:30 بجو د فوټبال په سټېډیم کې پیل شي. او دا خبرونه لنډیز او سمجو د مشال مرکې ته چې جمعیت اسلام فضل الرحمن ګوند مخکښ او پخوا سینی سېنیټر حافظ حمد الله سره سوي ده چې قربایا ګل آیاستي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن ودرکو د مشال مرکه کې زستاسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده مشال مرکه کې د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند او د کار پاړه به د هغوی له خولینه اورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت مولانا حافظ حمد الله صاحب ملمه دي. نوموړی د بلوچستان صحت صوبایي وزیر پاتې شوی دی، همدغه شان په سېنیټر هم پاتې شوی دی او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند سره تعلق لري. حافظ صاحب تاسو په پروگرام کې هر کله وایم. حافظ حمد الله صاحب زمنګ اوریدونکو اکثر تاسو یو سیاسي مشر په توګه معنی ګوري او ګوري هم. نو زمنګ اوریدونکو ته چې تاسو د بلوچستان کمی سیمه سره تعلق لرئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. زه بنیادی طور زما پیدایش چمن شارګوټي سره زما تعلق دی، چې هغه د پاکستان او د افغانستان په سرحدي د کبانی پروت دی، د سپین بولدک شاوخوا کې، چې د کوټنه تقریبا یو سلو شل یا یو سلو 50 کیلومتره فاصله باندې دی. مشهور غر چې د کوژک په نامه یادیږي، د دغه غره په لمن کې دی سپین بولدک، او د کوژک په لمن کې په منځ کې د چمن شار پروت دی. تقریبا د شپږو د اوو لکو پورې د هغه فلحال آبادي ده. لہذا زما پیدایش په چمن کې سوی دی. محله اجی حسن ورته وایي، چې اوس هم هغه محله د اجی حسن په نامه مشهوره ده، کندهار بازار. دلته زما پیدایش سوی دی. په دغه زمانه کې زموږ والد صاحب او زموږ تره یو مکان و خرید یې کړی دی په 1960 په 80 کې په 3000 روپۍ. هغه د پاکستان د چمن په ټاون کمیټي په هغه زمانه کې چې اوس میونسپل کارپوریشن دی په هغه کې ریکارډ پروت دی. بنیادی پیدایش واقعي چې چمن کې شوی.
او لومړنی زده کړې هم تاسې د چمن نه کړې وي؟
یو بنیادی زده کړه هم موږ په چمن کې زموږ والد صاحب خپله تعلیمي او دینی اداره دا خلاصه کړې ده تقریبا د 1960 نه مخکې، یعنی په 1950 په 1950 په دې کې خلاصه کړې ده. بیا هغه باقاعده چې رسمي شکل اخیستی دي هغه په 1950 کې چې د چمن مال روډ ورته وایي چې دا دلته ما پرائمري کړی دي د خپل سکول نه، او حفظ قرآن میں کڑی دی قرآن پا قرآن باندھی قرآن دادا خپل والد صاحب نے کڑی دی مڈل ہم آپ چمن کی کڑی دی میٹرک ہم چمن کی کڑی دی انٹر ہم چې ایف اے دام آپ چمن کی کڑے دی بی اے دپشن نہ کرے دا او ایم اے دا بلوچستان یونیورسٹی نہ ما کرے دا
دا زدکڑی دینی زدکڑی او دا تاسو کولی نو سیاست تا سنگا راغلی؟
اصل زمر والد صاحب جمع پیدائش دماغ ہمیشہ دمان ادا سوال کیجیے جی تد کم وقت میں تو سیاست کی ہے منگور تو خپل پارٹی منگور تھا کہ پیدائش نہ دماغ ہم پہ سیاست کیوں والد صاحب جمعیت علماء اسلام اثر بنیادی تعلق آغا پر کوٹر کی سبق وائے نو پکم مدرسہ کی تجویز قرآن مستوائی دغه دینی اداره کې هغه سبق وایه دې دینی ادارې ته به زموږ اکابرین لکه مفتی محمود رحمت الله علیه چې د مولانا عبدالرحمن صاحب پلار دی، حضرت مولانا عبدالله درخواستی صاحب رحمت الله علیه چې په زمانه کې د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر و، حضرت مولانا غلام غوث هزاروي صاحب رحمت الله علیه د نامه به مې اورېدلي زمانه کې د جمعیت علما اسلام جنرل سیکرټری پاتې شوی دی، د قومي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی، او مولانا غلام اللہ خان صاحب چې وسم نو فیکلٹی کې د دې مدرسې د راجا بازار کې د تعلیم القرآن په نامه نو زموږ والد صاحب دا سر دغه علماء قابلین سره ډېر ښه تعلق و دلته به راتلو، نو د هغه په تعلق باندې بیا په چمن کې د جمعیت علماء اسلام بنیاد زموږ د والد صاحب په توسط باندې دا د 1960 په لسیزه کې غالباً یا د 1970 شاوخوا لسیزه کې دا ایښو شوی دی. نو د سیاست نه د هغه وخت دا چې کله پیدایش وسو زما یاد زه ډېر وړ وم، زه په جلوس او په مظاهره کې کومه زمانه وه، نو د جمعیت علما اسلام د پلیټ فارم نه نو بیا پولیس لاٹھی چارج وکړي، په هغه لاٹھی چارج کې پر ما هم ولګېدي، زما لاس پکې مات شو. او په 1970 کې چې د بوټو خلاف تاریخ چلېدي که ستاسو یاد دي د پی این ای د پلیټ فارم نه او قومي اتحاد نو زموږ والد صاحب په هغه کې پیش پیش شو، او بیا په هغه تحریک کې دی جیل ته هم لاړې، د مچ په جیل کې تقریبا دوه درې میاشتې دی بندي وو. بیا نو د فراغت بعد چې کله فارغ شوم بیا د جمعیت علما اسلام د پلیټ فارم نه بیا باقاعده د عہدیدار په حیث په سیاست کې وو. په 2002 کې چې کله جرنل الیکشن وو سو په هغه کې د چمن نه تستاسو یا په هغه وخت کې متحده
مجلس عمل وو د دینی جماعتونو اتحاد
او بالکل نو په چمن کې د پارٹی د فیصلے مطابق په 2002 کې ما ته ټکټ ملال شو. نو الله په کرم فضل او کرم سره او د ملګرو په تعاون بیا زه ایم پی ایس وم، بیا وزیر صحت وم دا په 2002 الیکشن باندې جاي. بیا په 2012 کې زه سینټ ته ولاړم د 2018 مارچ پورې
په 2019 کال کې داسې خبرونه او داسې دغه رال چې ستاسې په شهریت معنی پښتنې راپورته شوې، او بیا تاسې ته ویل چې تاسې د پاکستان هغه نه لرئ، او ډېر بحثونه که اورېدونکي اوري هم په 2019 کال په اکتوبر میاشت کې دا شوي، هغې تر شا څه دغه وو محرکات وو خبرې وې چې ستاسې په شهریت باندې داسې پوښتنې راپورته شوې؟ که څه هم هغه وخت کې تاسو
اصل مجلس دادی منظر ہے چې تاسو ته معلومه ده پاکستان په سیاست کې په وازه خوله او په آزاد رایه که د خپل ضمیر مطابق مجلس نشي کولای، نه د خپل رای اظهار کولای شي نه څرګندولای شي. خاص کر موږ د بدنیت نه وایو، خاص کر موږ د پاکستان د اسټبلشمنت خلاف سیاسی مذہبی جمہوری پارٹی سر تعلق دی نو دا دیر وقت سے ماتا مختلف مراحل کی دیر مشکلات پیدا سو وزیر زمانہ کی جی او مشکلات لہٰذا پوری چزما پر خاندان باندھی ہے دا قتل کے سن او ایف آئی آر دا پا عدالت کی آغا من دا ترند پا آغا طولی کی زمان خاندان بری سو دا دا آغا بعد چونکہ زمان مجلس ہمیشہ دا او چی پا پاکستان کی باید آئین وی پاکستان کی باید دا دستر حکمرانی او حکومت وی بالا دستی وی اصل اختیار دا پارلیمنٹ وی مل دا پارلیمنٹ کا سپریمیسی خبر کول نا چونکہ زمان جا شاید ما موقف سخت ہو نو بیا اٹلس اکتوبر باندھی ماں پکوٹ کی تقریر ہوتی پر میڈیا ہو مثلاً پکوٹ کی زبر جو نشست باندھی وڈارن کوئٹہ سٹی باندھی ماں پہ مقابلہ کی دا قاسم سوری ہوں محمود خان چکزئی ہوں پدا سٹ باندھی وڈار لشکری رسانی ہوں نو پدا غزئی کی چی قاسم سوری دا زور دلاری دا داندری دلاری
کاوریجن کی تو چا غدا پاکستان دا قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر ہوں پاتی شوی دے او قاسم سوری او
ڈپٹی سپیکر ہوں بیا کتا سویا جی الیکشن ٹریبیونل پر آغا فیصلہ ہو کدے ڈس کوالیفائیڈ کی
او بالکل
او دو تین جو سی اشپل تین جو زرا پاغا کی غیر مستند او جیلی ووٹن راو اتو چ پاغا کی دا گوت نشان چکے پاغا دا بوٹو نشان نو نو دا یاز را دغه تنقید په نتیجه کې نو موږ په میډیا باندې همیشه تنقید کوو چې باید د اسټابلیشمنت او د فوج بسیټي اداره مل احترام لرو لیکن باید د آئین او د خپل حل پاسداري وکړي د سیاست لاس واخلي نو زما خلاف ډېر کوشش وشو خو اخر نتیجه جل راووته چې زما شهریت باندې ګوته پورته شو چې حافظ الحمدالله نان نیشنل دی او دا فیصلہ گواکی نادرا نہ کرے دا نادرا دا مخز مرد آغا پاکستان چکن زوروری اداری دی دا آغا دا کمچی دا تمام لغدی سرغنہ بولی یا مشر بولی دا آغا دا آفیس نے لیٹر جاری سولو کہ آغا زمداللہ نا نیشنل دی نادرا سے لکلی ہو نو دا آغا دا سیدیو درے میں اشتی بات خبر سم کورنائی سے مشکل دا نادرا سر تعلق ہو باقاعدہ آج کم نادرا تھرو پراپر چینل دی پر آغاز اولاڑم نادرا کی سڑے وہ بریگیڈیئر نصر نے میری دا بل اسلام آباد کی دا ڈی جی آپریشن بلوچستان یعنی زه چې بهر وار وار لرم هغه به د ما سره ساری کاو ما ضرورت به کاو او دا به ویل چې هغه صاحب دا جاتو دی دا چې څه دی دا شنه دي سي دا هغه دوه لټره و هغه اداره ته ولیکل چې موږ د هغه صاحب تمام شیان وریفاید نه زی زی وریفاید
ها او بیا بیا تصدیق نه بعد
او او نادرا چینل او ترو د ادارو انټيليجنس ادارو په ذریعہ دا شی مستند لس نست چې موږ دا وایو چې یاره چې هغه سات دي هغه نه نشي نو تاسو ته معلومه چې دا خو یو ښکارا حکومت یو پټ حکومت
خو حافظ دې کې بالکل تاسو دا خبر را لا دا تاسو دا
ډیر نادر دا هغه د باو په نتیجه کې زمان نشي چې دا ختمه کړ او ما ته نو څه را کې چې ته په پنځله سره د پاکستان اوځي
ها
نو بیا ما اسلام آباد های کورټ ته جسټس چیف جسٹس اطہر من اللہ کا اپیل وقت شکریہ ادا کروں اور داد رکو شاغ دا آئین اور دا قانون چزما کم آئینی حقوق دی آگا ماترا کو اگر تو لشانی بتا رسٹور کو بحال کو اگر دی موقع پہ ورکل آگا
دا مشال اڈیو قدرمان ادرن کو پخوانی سینیٹر حافظ حمدللہ صاحب سروا خبر اتری جاری ساتو یو ورک شندہ مالو او دا دمی رستو بیا حاضری کو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
مشال اډیو اوریدونکو پخوانی سینیٹر حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. حافظ صاحب، موجوده څنګه تاسو دا خبره هم وکړله چې ستاسو شهریت ختم کړل او ستاسو په هغه وینا مانی چې تاسو د اسټابلیشمنت، خو اوسنی موجوده سیاسي حالاتو کې مونږ ګورو نو اسټابلیشمنت خلاف ټول زیاتره که مخالف ګوندونه دي او که په حکومت کې دي، نو هغه خو اوس ښکاره خبرې کوي، هغه خو اوس پټ پناه خبرې نه کوي او هغه ادارې په نخښه کوي، نو هغې خلاف اوس هغه کاروای نه کېږي. نو څنګه ګوري حالات اوس بدل شوي دي؟
اصل خبره دا ده چې مخکې که تاسو یادی چې الیکشن نه فوراً بعد پی ڈی ایم او د پی ڈی ایم نه مخکې متحده اپوزیشن واقع یو معقولی لاجیکلی او منطقي تنقید کاوه، پر اداره نه کاوه. یعنی داغه پر رول داغه پر کردار چې غیر عینی کردار، نور نه داغه بے ادبی، نه داغه بے احترامی، نه داغه باندې دغه چې تنقید چې ادارې وقار ختم. نو عمران خان ګواکې موږ دا سلیکټډ دي، دا الیکټډ نه دي. د دغه هدف زموږ تنقید محدود و. زموږ مطالبه دا و چې باید اسټابلیشمنت د آئین او د خپل حق مطابق غیر جانبدار رول او کردار ادا کړي، چې کوم آئین وده ته ورکړل دي هغه کردار ادا کړي. زموږ صرف دا مطالبه و. نیوٹرل کردار ادا کی، نیوٹرل غیر جانبدار، لہٰذا سیاست او سیاست دانان داد ابھی خپل استنز خپل آپس کی جہل راؤ باس پی ڈی ایم او متحدہ اپوزیشن و نیوٹرلٹی او غیر جانبدارانہ کردار تھا پرشستر کا گولی پدرانہ استر کا گولی. لیکن عمران خان وائی یا باید تے نیوٹرل میں سے دے دے نیوٹرل مانا پر جانور کی نیوٹرل ہو جانور تا باید زما مدد وکی لکا پخوا کی دکاوی تا باید زما حمایت وکی ولی زو پر حق کیم. اپوزیشن جماعتون غدار دی آغا پر باطل باندی دی. عمران خان ستونزا دادا چې فوج دی مداخلت وکړي، موږ وایا فوج دی نیوټرل دی، یا زه دغه نیوټرل دی او د غیر جانبدارانه روایت چې د دی پی ڈی ایم او متحده اپوزیشن حمایت.
حافظ عبداللہ صاحب، مونږ ګورو پاکستان جمهوری غورځنګ جوړ شو په 2000 کال په سپتمبر کې او یولس سیاسی گوندونه په دې کې شامل وو. په حکومت کې هم ائتلافي حکومت او هغه هم یو ائتلافي حکومت جوړ کړ، اپوزیشن هم یو ائتلافي اپوزیشن وو. تاسو تنقید دا چې دوی چې کم ټولر غونډه کړي دا په هغه کې داسې خلک دي چې په درغلیو کې ککړ دي، په مختلفو کې سنو مانی هغه دي. تاسو حکومت اوس جوړ کو، ائتلافي حکومت هم جوړ کو، نو تاسو خو هم ما غشان چې څنګه د عمران خان حکومت وو اگر تاسو هم داسې حکومت جوړ کو چې په دې کې هم په کسانو باندې دا تورونه دي چې په دې باندې مقدمه روانې دي، دا په مختلفو واغې کې گیر دي، نو څه فرق محسوسوي دي؟
فرق دې په دې کې اوس ګوره کوم حکومت چې موجوده جوړ دي، دغه حکومت تقریبا په څه کم 4 کروڑ ووټ او مینډیټ لري، دا هغه نمایندګي کې دا حکومت جوړ دي پر هغه پارټیانو مشتمل دي. دویمه خبره دا ده چې دا حکومت د اقتدار لپاره نه دي، بلکہ دا حکومت بنیادی ترجیح داد چکمل کی صاف او شفاف الیکشن غیر جانبدارانہ چپاغا کی دا غیر جمہوری قوتو مداخلت لار بند سی او دا آغا دا مخ اغا انتخابی اصلاحات وسی الیکشن ریفارم کی اغا دا غیر جمہوری قوتو دا مداخلت لار بند سی او دا دانلی او دا درغلی لار بند سی. دا کرسی او دا منصب دا پارنہ دا موجودہ حکومت او دا حکومت دا طاقت پزور مسلط نه دی، بلکې دا یو آئینی طریقه کار چې عدم اعتماد تحریک دی د عمران خلاف او په هغه عدم اعتماد تحریک کې د پی ٹی آئی یو رکنی اسمبلی هم مرد ځان نه دی ملګری کړی، بلکې هغه اتحادیان چې دغه ملګری وو د هغه په نتیجه کې دی وزیر اعظم او هغه اتحادان د نن رالو د تیر اپوزیشن د موجوده کوالیشن حکومت ملګری شو. دا فرق دی په دې کې د ده په حکومت د ده په راوستلو کې د سہولت کار کردار زما پاضی کی د سہولت کار یو کردار نشه. زما موجوده حکومت د دې د پاره دي چې زو وقام ته منتخب حقيقي پارلیمنت ورکم چې هغه په آزاد توګه خارجه او معاشي او داخلي پالیسی پیښلي په خپل وکي د قوم په نمایندګي د قوم د خواهشاتو مطابق.
بالکل حافظ صاحب، تاسو دا خبر وکړه خو په پارلیمان کې خو اپوزیشن نشته.
تاسو دا خبره چې پر خلکو کیسونه دي پر شعبا شریف پربل، تاسو ته دا معلومه ده چې دا ټول کیسونه چې پر د جوړ دي دا صرف انتقامي کاروایی ده د احتساب پر نامه. یعنی په 4 کال کې د یو کیس هم نه پر شعبا شریف ثابت دي، نه پر نواز شریف ثابت دي، نه پر مریم نواز ثابت دي، نه پر زرداری ثابت دي، نہ پر خواجہ سعد رفیق نہ خاکان عباسی نہ رانا ثناء اللہ یعنی دا سنگ کے سڑ گئے چرانا ثناء اللہ پگاڑے کے ہیروئن یوزی کیس تو کرسٹ ثابت والے مواد نش ثابت والے او خاکان عباسی آغاز کا پہ حوالات کی بندے پاگا حوالات کی دستزائے موت کی جی پاگا کی پروتی کائیوشین کی ثابت لہٰذا دا ٹول دا احتساب پر نام انتقام
سیاسی انتقام تاسو ویش سیاسی انتقام دے خستو
اور ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ستاپ مخ کی دی شوکت صدیق کی چی اسلام آباد ہائی کورٹ جج و آغاز تاسا مخ کی دی جسٹس کاجی فیاض اسا ستاپ مخ کی دی یعنی چو مثالوں نے الیکشن کمیشن چو اس دی دا ستاپ مخ کی دی لہٰذا دا فرق دی زور دا حکومت دا گا کل الزام خبر ہے کم عورت عمران خان دا وزارت عظما الف افزئی او شفقت محمود دا اشتنور شاہ محمود قریشی وغیرہ دا اشتہاری او مفرور ملزمان دا اشتہاری او مفرور ملزمان او دا دفع کیبینٹ کی دا مشرف دا کابینی اولس وزرانو دا دفع کیبینٹ کی غیر ملکی شہریانو دا دفع کیبینٹ کی دا زرداری دا زمانی خلقو دا دفع کیبینٹ کی آغا ام پی ایم کی دا فاشست ورطویل آغاو یہ پر کیبینٹ کے آگا مسلم لیگ کاب سے قاتل ارتویل آگا یہ پر کیبینٹ کے آگا آزاد اراکین سے آگا پبارہ کی بدت سویل یہ پر کیبینٹ کے آگا شیخ رشید کی دب چپڑاسی جوڑ ہم تیار نو لہٰذا دا مل ہو بو دا ٹول مکس آچار ہوں دا ٹول آگا خلگ ہوں چاہ یعنی زادہ ہوں یعنی زدہ ہوں یا سیاسی لوٹے ہوئے یا سیاسی خانہ بدوش ہوں یا ٹول امپورٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ ہوں یو سڑے ہم الیکٹڈ نو دا فرق دا موجودہ حکومت او دا
موجودہ حکومت کی تاسو دا کابینی خبر او کھلا خو خلق دا پختون هم راپورته کوي چې مولانا فضل الرحمن صاحب خپل ځوی په کابینه کې شامل کړی دي نو خلق په دې باندې تنقید راپورته کوي نو دې ته څنګه ګوري تاسو
مجلس دا دی مولانا فضل الرحمن صاحب په خپل په کابینه کې خپل ځوی را مخته کړی دی د خپل شلې پارٹی دی
ښه
شل وزیر خو نه دی ډیپټی سپیکر دی سلور وزارتوں نے جی نور مختلف شیان جی نو کپ جی کی دا مولانا سادزی اسد محمود پا پارلیمنٹ کی دا ایم این اے او دا جی او پارلیمانی لیڈر دی وہ کپاتے پی صدا کی او کوالیشن شامل تمام حکومتوں نے مثلا لکوس بلاول پارٹی کوشش داو چی بلاول بٹو وزارت خارجہ کلمدان نو آخی یہ ورائے دا ہم ہوا
بالکل
لیکن مرفا پارٹی کی بہن ہو مرفا پارٹی کی لیکن پارٹی بیرائے ور کسی آئیے جی نو چې کله پارٹی په سلا کې دی نه سړی په بار کې چې هغه په پارلیمنت کې دننه د ایم ایم ای او د جی ای پارلیماني لیډر دی او په پارلیمنت کې دننه د د او د شابه شریف او بلاول او تمام اپوزیشن جماعتونه دا په ګډه په پارلیمنت کې دننه لایحه عمل د حکومت خلاف جوړی نو خواهش د تمام کوالیشن په اتفاق او په مشاورت دا شوی ده داسې نه ده چې دا د مولانا صاحب په خواهش شوی ده یا د ده په خواهش شوی ده د اسد محمود یا دا اعتراض زه بې ځایه بولم که حمزه شهباز وزیر اعلی جوړېدلی شي که بلاول وزیر خارجه جوړېدلی شي که بل داسې شوی وي زما ګمان دا دی دا به داسې اعتراض نه وي چې هغه د دې والې سړی تنقید تر اوسه
د مشال راډیو اورېدونکو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مخکخ حافظ حمدالله صاحب سره به خبرې تری جاری ساتو خو یو ورک شند مالو او د دمیر استو بیا حاضری گو
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113
حافظ حمدالله صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو حافظ صاحب تاسو په دې خپل خبرو کې یو کړه چې حکومت ستاسو جوړ دی شاوخوا یو میاشت پوره کیږي چې نوی حکومت مخې ته راغلی د شهباز شریف په مشرۍ کې اوس پورې سید یو میاشت شوې ده خو هغه کلیریټی یا هغه ښکاره هغه موږ ته مخې ته نه ښکاري پرېکړې چې کوم بنیاد باندې دوی راغلي دي څنګه تاسو د انتخاباتي اصلاحاتو خبره وکړله دا یو وړه غبه او د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف سره شهباز شریف ملاقات هم کړی دی نو اوس پورې کلیریټی پورې نشته، حکومت ولې داسې زغړدې فیصلې نشي کولی؟
اصل زیادہ چې اصل شی اهداف او مقاصد دا معلوم دي. اهداف مقاصد دا دي چې د پاکستان معیشت بالکل تباہ او د پاکستان خارجه پالیسی په پرونا کې پاکستان تنها او په ټوله دنیا کې او پاکستان ضرورت درلود د یو نوي انتخابات دا درې بنیادی دا هغه لپاره انتخابي اصلاحات دا بنیادی شیانو ضروري وو. ګرانی ستا په مخ کې وو چې عوامو ته موږ څنګه سهولت ورکولای شو، لیکن دا په دغه کم وخت کې دومره لوی ستونزې دومره لوی چیلنجونه دا ته په دوی افتی کې نشي کولای. یعنی که دا کابینت تشکیل شوی دی دې به کم سه کم دوی افتی کې اوس په دوی افتی کې هغه انقلاب هغه تبدیلی چې په څلور کاله کې د ملک معیشت ولاړې د خاورو سره خاورې شو، د روسیې د پاکستان ولاړه د خاورو سره خاورې شوله، غربت په غربت کې په اضافه راله، خلک بیا لکه انسانان برسره روزګار د روزګار شو. یعنی خارجه پالیسی دا ده چې دوست ممالک
بالکل حافظ صاحب هغه معنی خو هغه ده، خو ستاسو سر داسې مینډیټ شته چې تاسو به داسې فیصلې صحیح ده وخت کم دی خو وبکړی شئ، تاسو سره هغه رنګ توان شته
انشاءالله. بالکل ټیم شته، ټیم شته، لیکن فیصلې سختې دي بالکل، لکه څنګه چې ته وایې ستونزې فیصلې دي، ګران فیصلې دي. کوشش به دا غي چې ژر تر ژره او عوام ته موږ ټول سهولت ورکولای شو، لیکن هدف بنیادی طور دو درې شی دی: معاشي استحکام عمل طور کول، په خارجه پالیسی کې پاکستان د تنهایی نه راایستل، انتخابی اصلاحات او نوی الیکشن.
خو الیکشن حافظ ساپتی کې عمران خان که موږ ګورو چې کله نه لدندې لرې شوې دی، ولسی جلسو ته مخه کړې ده، او دا هم وایي چې د مئی په اخر کې اسلام آباد ته راځي. نو کچر اسلام آباد ته راځي، اسلام آباد بندي د هغې په وینا باندې پاکستان بندي، بیا به څه کوئ؟
خبره ده کچیر دی راځي اسلام آباد ته د قانون مطابق برالي، کچیر دی قانون په لاس کې اخته دا به قانون په حرکت کې راځي، د دې ګرفت وکړي دا نشي کېدلی چې دی به په اسلام آباد را روزي بدماشي به کوي، غونډه ګردي به کوي، دهشت ګردي به کوي. آئین شته، جمهوریت شته، قانون شته. کچیر دی په ملک کې د آئین د بالادستی جنگ کوي، د پاکستان د استحکام جنگ کی، د جمهوری استحکام د پاره جنگ کی، د الیکشن د پاره کې موږ دا په بدماشي نه کیږي، دا په غونډګردي او په دهشتګردي نه کیږي. لہذا په جمهوری طرز د آئین او د قانون پر رڼا کې پر امن، لکه پر امن بچی اسلام آباد د دراش خپل احتجاج جوړ کړي، درناور کې ورځ کې تیر واره هم درناور کا، او کشمیر دی د ریاست پر علامات او پر شوایرو باندې حمله کی، بدماشی کی، بیا به ان شاء الله العزیز د قانون په طاقت باندې د مخنیوي کی.
حافظ صاحب یو اخری پوښتنه، د وخت مخکې خبره ده، خو بار بار موږ ګورو خواجه آصف هم یو بیان ورکړی دی چې کېدی شي انتخابات له ټاکل شوي مودې نه، ځکه چې بل کال په اگست کې دا وخت پوره کیږي په جولای کې، او هغې نه پس ته به انتخاباتو نیټه اعلانېږي. ستاسې څه فکر کوئ چې انتخابات له ټاکل شوي مودې نه مخکې کېدی شي که نه؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې د تمام پیډیم ډیموکراتیک موومنټ او تمام اپوزیشن جماعتو کچنی جماعتونه دي کلو دا هغه کوشش دا دی چې انتخابات ژر تر ژره وشي، لیکن دا یوه ستونزه ده چې الیکشن کمیشن باقاعده سپریم کورټ کې دا سټیټمنټ ورکړی، او اوس هم دا وایي چې زه د شپږو نه تر اوو میاشتو اتو میاشتو پورې الیکشن نه سم کولای. ولې الیکشن خو به د الیکشن کمیشن په نگرانی کې کیږي، نو لہٰذا هغه ودې ته تیار نه دی. څنګه دی تیار؟ نو اوس به یا حکومت وي یا به نه وي. که حکومت نه وي تر هغه وخته بیا خلا ده، نو بیا یو ریاست بغیر حکومت ژوند څنګه کولای شي؟ نو ځکه دا حکومت به امر مجبوري دی چې په هغه کې به دغه دوه درې شیانه کوشش کړي الیکشن ته به ځي، اکثر پای الیکشن دی. کله به یې الیکشن صرف انتخابي اصلاحات ته انتظار دی چې انتخابي اصلاحات ضروري دي، هغه بعد به الیکشن.
حافظ عبدالله صاحب ډېره زیاته مننه. دا مشال رادیو اوریدونکو، تاسو په نننی پروګرام کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مخکخ مولانا حافظ حمدالله صاحب خبری واوریدی. په همدې ځای پروگرام رانغاړو. خپل کوربه ګلیا سه اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو دا